په افغانستان کې شپږ بجې شوې. د ازادي رادیو په دې مخامنې خبري مجله کې موزنوري نوري هر کله کوم و باور چې د ناتو سرمنشي وای په قطر کې د سولې خبرې په افغانستان کې د یو نسل لپاره د سولې ته ټولو ښه فرصت رامنځته کړی. په جلال آباد کې د نننې پیښې له حاله مو خبرو چې د پاکستان د ویزو د اخیستو لپاره دولس متقاضي ښځې په ټیل ماټیل کې تر پښو لاندې مړې شوې او نږدې لس نورې هم ټپیانې شوې. خلوم را خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اسد الله الدین دا خبرونه اوروي.
ناتو له طالبانو وغوښتل چې تاوتریخواله راکم کړي. تخار کې و ډیرس امنیتي او دفاعي سرتيري وژل شوي او چک جمهوریت د دوه اونیو لپاره لاکډاون یا عمومي قرنطین اعلان کړ. بشپړ خبرونه. د ناتو عمومي منشي له طالبانو وغوښتل چې افغانستان کې تاوتریخواله د پام وړ کچې ته راټیټ کړي. ینس سټولټنبرګ نن د تلې دیرشمه په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې وویل چې طالبان باید د دولسې زور استراولنو ته درناوی وکړي.
طالبان باید په خپلو ژمنو عمل وکړي. دوی دې د تاوتریخوالي کچه په پراخه توګه کمه کړي او اوربند ته دې لاره هواره کړي. باید له القاعده شبکې او نورو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې او ښې روحیې سره خبرو ته کښېني.
د ناتو عمومي منشي دغه غوښتنه داسې مهال کوي چې افغانستان کې د سولې له خبرو سره سره د طالبانو جګړې زیاتې شوې دي. د تخار د امیر اختیار ریاست وای د سباند ډیر شو امنیتی او دفاعي پرسونل جسدونه روختون ته وروړل شوې دي. د اختیار رئیس سید عبد الله قیوم حیرت ازادي رادیو ته ویل چې د غزواکونه 13 شپه له طالبانو سره جګړه کې وژل شوې.
از قطعه خاص تخار
د تخار له زنګره قطعه لس جسدونه او له نه سو نه نویم قطعه هم لس جسدونه راوړل شوې دي. د تخار اولس پولیس هم وژل شوې چې د دولس هغو جسدونه راوړل شوې دي.
په وژل شوو کې د تخار د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر راز محمد دورندیش هم شامل دی. هلته امنیتي چارواکو د ښاغلي دورندیش او د هغه د ساتونکو وژنه تایید کړې ده. پکتیا کې چارواکي وایي چې وشپېته ملکیان تیر شپږو میاشتو کې د خښوشو ماینونو په چاودنو کې وژل شوی دي. د غلطه سرپرست امنی قومندان لطف الله کامران نن د امنیتي ځواکونو یې غونډه ته وویل چې دغه ماینونه د وسلوالو طالبانو لخوا ایښودل شوی دي. کامران وایي د موده کې نږدې 1500 ماینونه خښ شوي چې ډیره برخه یې شن شوي دي. د کامران په خبره وژل شوو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي، خو طالبانو تر اوسه د چارواکو د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری په هلمند کې د بې ځایه شوو کسانو د خوندیتوب او ملاتړ غږ کړی. یو ان ایچ سی آر نن په یو بیان کې وویل چې هلمند کې د تیرو لسو ورځو جګړو له امله شاوخوا 40,000 کسان بې ځایه شوي. دغه ادارې ویلي دوی کې 15,000 داسې کسان دي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. بیان کې راغلي یو ان ایچ سی آر له یو شمېر بې ځایه شوو کسانو سره د خیمو، کمپالو، ترپالونو او د پخلنځي د وسایلو او دغه راز نقدو پیسو مرسته کړې ده. د ارمنستان ولسمشر ارمین سرکیزیان له اروپایي ټولنې او ناتو سره د خبرو په هدف بروکسل ته روان شو. ارمنستان او آذربایجان د بهرنۍ چارو وزیران بیا مسکو کې دي چې د نګورنو قرهباغ جلا شوې سیمې پر سر د راپورته شوې شخړې د هواري لارې چارې پیدا کړي. د غلطه د دواړو هیوادونو ترمنځ د سپتمبر په 20مه جګړه پیل شوه چې تر اوسه د دواړو خواوو سلګونه عسکر او ملکیان پکې وجل شوی. امریکا، روسیا او فرانسا چې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د منسک ډلې غړي دي، د دغه جګړې د هواري منځګړیتوب کوي، خو تر اوسه نه دي توانېدلي چې د نګورنو قرهباغ پر سر راپورته شوې شخړه هواره کړي. وروستیو کې د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ څو ځله اوربند هم اعلان شو چې له څو ساعتونو وروسته بیرته مات شو. د چک جمهوریت حکومت دغه هیواد کې د کورونا د پیښو له زیاتوالي وروسته د عمومي قرنطین امر تصویب کړل. صدر اعظم اندرای بابش نن په یو خبری کانفرنس کې اعلان وکړ چې سر له سبا به د دوه اونیو لپاره ټولې غیر ضروري چارې ولاړې وي. له دې سره به د خوراکي توکو له پلورنځیو او درملتونونو پرته ټول دوکانونه، رستورانتونه، میخانې او د خلکو د راټولېدنې ځایونه تړلي وي. چک جمهوریت تیرو دوه اونیو کې د کورونا څخه باندې 100,000 مثبتې پیښې ثبت کړې. او د امریکا د فضایي څېړنو اداره ناسا وایي یو سپوږمکۍ د بینو په نوم د آسماني ډبرې سطح لمس کړې ده. دغه ماموریت چې څو کاله وخت ونیو ترڅ کې یې اوزیریس ریکس سپوږمکۍ وکولی شوی د دغې ډبرې د تیګو او خاورو نمونې راټولې کړي. د بینو په نوم دغه آسماني ډبره له ځمکې 313 میلیونه کیلومتره واټن لري. دغې ډبره کې د جاذبې لږ قوه شته خو سپوږمکۍ پرې نه ده کېناستلې او د ځینو وسیلو له لارې یې ترې نمونې راټولې کړې دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه سلور. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 9. کندهار کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 11. مزار شریف اسمان شین اټکل شوی، د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 11. جلال آباد کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 14.
ناجیه صفوي چې د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل واورو. ولانې خبرونه کې به واورئ چې د ناتو سرمنشي وايي په قدر کې د سولې خبرو په افغانستان کې د یو نسل لپاره د سولې تر ټولو ښه فرصت رامنځته کړی دی. افغان ولسمشر نن د خپلې ټولې کابینې غړي او د دوه ادارو رئیسان د باور رایه اخیستلو لپاره ولسي جرګې ته ورپېژندل. خو د دې جرګې د یو غړي د څرګندونو په ځواب کې بیا پر طالبانو سخت نیوکه وکړي. په جلال آباد کې د پاکستان د ویزو د اخیستلو لپاره په ټیل ماټیل کې 12 ښځې تر پښو لاندې مړې شوې او نږدې 10 نورې هم ټپیانې شوې. په کې یو شاهد
څوک مې په خېټه باندې را وولید او څوک مې ورور راشه دا کنه په څوک را وولید، څوک مې مرامت شوي.
ولې دا پېښه رامنځته شوه او مسؤل څوک ګڼل کېدای شي؟
دا ولایتي اداره په دې کې خپل پسلو کې ملامت ده، دوی باید جواب ووایي.
په دې اړه مو د ننګرهار د مدني ټولنې له یو فعال سره مرکه کړې. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې اروپایي هیوادونه د کورونا وایروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره د سختو محدودیتونو لګولو ته دوام ورکوي. ازادي رادیو اورید خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د ناتو سرمنشي وايي په قطر کې د سولې خبرې په افغانستان کې دی یو نسل لپاره د سولې تر ټولو ښه فرصت رامنځته کړی دی. یان ستولتنبرګ دغه څرګندونې نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل د ناتو د دفاع وزیرانو د تر مجازي غونډې مخکې په یو خبری کانفرنس کې وکړي. هغه بیا پر طالبانو غږ وکړ چې شخړې کمې کړي. د یون ستولتنبرګ د وروستي څرګندونو نور جزئیات به له اسمت سروان وورو چې هم د شبه د ټلیفون په لیکره سره دی. سروان صاحب مهرباني وکړئ ستولتنبرګ نور څه وویل؟
ډېره مننه نوري صاحب. د ناتو سرمشي یان ستولتنبرګ پر طالبانو ژغ وکړ چې پر خپلو ژمنو عمل وکړي او د تاوتریخوالو په کمولو او اوربند ته لار هواره کړي. د ناتو سرمشي نن چهارشنبه د دې تړون د غړو هیوادونو له دفاع وزیرانو سره تر مجازي یا آنلاین باندې مخکې د دوحې بین الافغاني خبرو ته په اشاره وویل. د دوحې خبرې نسلونو ته د سولې تر ټولو ښه چانس په لاس ورکوي. دوی باید د ښځو او نجونو په شمول د تیرو دوو لسیزو په لوړه بیه ترلاسه شوي بریاوې وساتي. ناتو د افغانستان اوسمهال امنیت ته ژمنه ده او یوازې دا اونۍ د ناتو غړو او شریکانو تر 2024 میلادي کال پورې د افغان امنیتي ځواکونو د مالي ملاتړ ژمنه تازه کړه. د همداراز وویل
The Taliban must live up to their commitments.
Taliban باید پر خپل ژمنو عمل وکړي. د شخړو په کچه کې د پاموړ کمواله راولي او یو اوربند ته لار پرانیزي. دوی باید لا القاعده او نورو نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي.
With al-Qaeda and other international terrorist groups.
سرمشي په داسې حال کې د څرګندونې وکړې چې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ له سباندې شپږو اونیو راهیسې په دوحه کې خبرې روانې دي او تر اوسه پورې دواړه خواوو
در رسمی خبرو پر ایجنده موافقه تا نگه رسیدلی. با این وقت که طالبانو په هلمند تخار غورا و روزغان که حملو تا زور وقت کرده. یوازی ده هلمند ده حملو تا نتیجه که شو خوش بیتر زرطان بیزایش شده. در روانی اونی ده دوشنبه پر رست ناتو غری و هیوادونو ده افغانستان ده ملی امنیتی و دفاعی دواکنو پر لگشتونو خبری وقتی آوشمنه وقتی چه ده دو خود دواکنو ملکر تا به دوام برکن. د دوشنبه د ورځې په غونډه کې سرمنشي یانس ستولتنبرګ وویل د نن روسي شمنی پر هغه اعتماد له بیا ټینګار سره مرسته کوي چې له افغان امنیتي ځواکونو سره د دوی ملاتړ به تر 2000 میلادي کال وروسته هم په قوت دوام کوي. د سرمنشي په وینا د 2000 میلادي کال د اکتوبر له 15 څخه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له صندوق سره تر 3 میلیارد او 200 میلیون ډالر ډېره مرسته اعلان شوې ده. د افغانستان د ملي اردو د مالی ملاتړ پسپنه یا صندوق په 2000 میلادي کال کې جوړ شو. د ناټو غړیو هیوادونو ژمنه کړې چې تر 2030 میلادي کال پورې به د دې بسپنې له لارې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو مالی ملاتړ ته دوام ورکوي.
بله اسمت سروان له تاسو نه مننه. قدر منو اوریدونکو و امور دل چې د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ وای په قطر کې د سولې خبرو په افغانستان کې دی و نسل لپاره د سولې ته ټولو ښه فرصت رامنځته کړی او طالبان باید په افغانستان کې د شخړو کچه کم کړي او په خپلو ژمنو عمل وکړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم وای چې طالبان و ملاتړ لا هم په دې فکر کې دي چې د زاینو د فتکولو لارې وخت رسیدل شي چې د په وینا د یو کاذب باور دی. خغلی غنی دغه څرګندونه نن ولسی جرګې ته د خپل کابینې د ټولو غړو او د دو خپلواکو ادارو د رئیسانو د معرفي کولو په غونډه کې وکړی او ویل طالبان امریکایان نه وژنی خو د افغانانو وژنې ته دوام ورکوي. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان نور جزئیات اوروي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې طالبان نه یوازې اوربان ته غاړه نږدي بلکې د هیواد په بیلابیلو برخو کې لا نورې جدي حملې ترسره کوي. ښاغلی غنی د چهارشنبې په ورځ ولسي جرګې ته د کابینې د شپږویشتو غړیو او د دو خپلواکو ادارو د رئیسانو د معرفي کېدو پر مهال وویل چې طالبان او ملاتړ یې لا هم په کاذبې فتحې باور لري.
بدبختانه طالبان
له بدمرغه طالبان او ملاتړي تاوتریخوالي ته دوام ورکوي. په هلمند، غور او د هیواد په نور برخو کې د طالبانو ورستۍ حمله دا ښکار کوي چې دوی لا هم د فتح په کاذب روایت باور لري.
جمهور رئیس ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه په یو غږ د افغانستان له جمهوري دولت ملاتړ کوي. خغلی غنی زیاته کړه چې لاره منسته شوی فرصت سولې بهیر د نړیوال ټولنې لملاتړ شته فرصتونو کورنۍ سرچینو د افغانستان له جغرافي موقعیت او نورونه باید ښه ګټه واخیستل سي. محمد اشرف غنی د ولسی جرګې د ویخجنه وکیل اعتراض ته په خبرګون د طالبانو اوربند ته د غاړې نه خودو د ترنګوالي په اړه داسې وویل:
لار څه خورې ته مولوی صاحب عبادت الله نه پښتنه وکړه چې چیرې پټې اولی افغانان واسنی
په همدې حال کې د ولسی جرګې رئیس میرحمان رحمانی وایي چې دولتي ادارې باید ولسی جرګې ته ځواب ویونکي وي او د تازه رامنځته شوي تشکیلاتو تصویب او څار ته دې زمینه برابره سي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د لوړې په مراسمو کې ژمنه کړې و چې تر دو اونۍ به د کابینې غړي د باور اخیستو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کوي، خو د ښاغلي غنی د ژمنه شاوخوا و میاشتې وروسته عملي سوه. د جمهور رئیس بحثونه تر ډېره د کاندید وزیرانو د معرفي کېدو پر ځای د سولې په خبرو او د نړیوالې ټولنې په ژمنو راڅرخېدل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
په جلال آباد کې د پاکستان له قونسلګری دی ویزو د اخیستو لپاره نن پټیل ماټیل کې 12 ښځې تر پخو لاندې مړې شوې او 9 نورې هم ټپیان شوې. په دې پیښه کې 3 سړیان ټپیان شوي. دا پیښه سهار هغه مهال رامنځته شوه چې په زرګونو کسان د جلال آباد ښار د فوټبال لوبغالي په مخ کې د پاکستان د ویزو لپاره د فورمو د اخیستو لپاره راټول شوي وو. سیمه ییزو چارواکو او د پیښې عیني شاهدانو په سیمه کې ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې کله د لوبغالي دروازه د ویزې د قاضیانو پر مخ پرانستل کیږي. هر یو هڅه کوي چې تر نورو مخکې لوبغالي ته ننوځي. امنیتي مسؤلینو ویلي چې دغه بهیر ونه شو کړی کنټرول کړي چې د خلکو د ګڼې ګوڼې او ټیل ماټیل په نتیجه کې دغه خونړۍ پیښه رامنځته شوه. نور حالې له جلال آباد د ازادي راډیو د خبریال سهار ګل امیرزی پر رپورټ کې اوري.
تیر شپه د نن ورځې لپاره د ویزو د ټوکنو د ورکړې اعلان وشو چې په دې سره زرګونه کسان د ټوکنو د ویش د ځای دروازې ته په انتظار ودرېدل. د سهار 9 بجې دروازه خلاصه او د ډېرې ګڼې ګوڼې په جوړېدو سره یو شمېر کسان ولوېدل او د نورو د پخو لاندې شول.
راشته لاسه خوک شو مچټیل راغې او وې غردولم په خپې ور گزار کړم. وې شو څوک مې په خېټه باندې را را ولید او څوک مې ورور سره دا کنه په سپور را ولید څوک مې میرا مات شوې او راشته رو
خو اوس پښتنه دا چې ولې دومره ګڼ ګڼه. د ننګرهار د والی ویان د تاولا خوګیانی وای د غنی ګوډی د مخنیوي لپاره له سفارت لری د فوټبال یو میدان انتخاب کړ څو پروسه ځانمنه نشي. خوګیانی وای د غنی ګوډی لاملونه د پاکستان لخوا لا تمیشتنی ځندروستا د ویزو پیل او د ویز زیت په یو زلدا تو ولایتونو د لزګونو زرو کسانو درنوتو هڅی دي.
لزګونو زره کسان په یو زل باندې هڅه کوي چې دوی فوټبال لوبغالي ته نه نشي. موږ هلته د 300 او شلو په شاوخوا کې خزینه او نرینه پولیس هم ګمارلې وو او لزګونه ملکی کارکونکي د اداري چارو تر سره کول په موخه ګمارل شوي وو. خو بیا هم د دې تدابیر سره سره په داسې پر دغه پیښه رامنځته شوې ده. ولایتي ادارې په دې پیښه خواشینی دی او هڅه کوي چې یو نوی طرزالعمل له مخې تر څو خلکو ته سرعت برابر شي او نظم رامنځته شي کار وکړي.
خو د ویزې اخیستونکي وایي حکومت باید نور له هیواده بهر تلونکو مسافرو ته د سهولتونو ژمنې عملي کړي.
نوم جان آغا بنده دی چې دوی هغه خلک دي د افغانانو د عزت او د دې خلکو د انسانيت د یو شی احترام نشته. دلته انسانيت په خولانه شوی دی، دلته عزت په خولانه شوی دی، بي ګناه افغانان مړ شو.
زرمینه چې غواړي خپل یوازینی ناروغ زوی پاکستان ته د درملنې په موخه بوزي وایي دوه ورځې کېږي چې د ویزې په کارونو پسې را لاندې ګرځي خو تر اوسه یې کارونه نه دي شوي.
هغه زمونږ دغه واوري پریا چې هغه چهارشنبه دا ټوکو هغه سره موږ ذلیلې خاون مې مړ کېږي، زوی مې مصیبت تکلیف لري، زمونږ دغه نه اجرا کېږي، موږ څه وکړو؟ پرون سار نه چراغه لګه ته پراته دی.
دا په داسې حال کې د چې دوه ونی وړاندې د ننګرهار ولایتي چارواکو د ویزو د بیا پیل د خبر ورکولو ترڅنګ ویلي وو چې دا ځل به د ویزو اخیستونکو لپاره سهولتونه رامنځته کړي. خو ویزا اخیستونکي دا کوي چې نه یوازې سهولتونه نه دي برابر شوي، بلکې لا هم د ویزو په ورکړه کې خپلوي او دوستۍ پالل کیږي او فساد کیږي. خو ځای چارواکي بیا د غډولې دا وینه مني. سهار ګل میرزا، ازادي رادیو، جلال آباد.
د ننګرهار د والی ویانا تاولا خوګیانی وای چې له دغه پیښې وروسته د ویزو د ویش لپاره پرې یو نوی طرز العمل کار کوي. دا چې ولې دا پیښه رامنځته شوه، په دې اړه مې د ختیځ د همغږۍ د مرکز له مرستیال مشر میرویس خوګیانی سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه کړې چې د ده په نظر څوک د دغه پیښې مسؤل ګڼل کېدای شي.
دلته پړه مونږ په ولس باندې هم اچو شو او په دولت باندې سل په سلو کې مونږ پړه اچو شو. دولت ډیر زیات په دې کې ګرام دی، هم مرکزی حکومت هم ولایتي حکومت په دې باندې ډیر زیات پړ دی. تاسو وګورئ چې داسې وستره پروسه چې ټول خلک دې لیوالتیا لري چې ختیځې خوا پښتونخوا خوا ته لاړ شي او هلته یا تدایو کې یا د خپل خپلوانو کار لاړ شي. دا و میاشتې اته میاشتې قرنطینو خلک ټول په کابل کې یا په افغانستان کې راټول کړي او بلاخره اوس دا پروسه شروع شوه. یعنې داسې یوې سترې پروسې سپارل مدني فعالانو ته او هغه مدني فعالان ته چې هغه بیکاره مدني فعالان دي، بیکاره په دې معنا چې هغه اصلا رسمي دنده نه لري، او تاسې داسې پروسه ورته سپاره چې ټوکن خلکو ته توضیح کوي، د خلکو لیستونه برابر کوي. دا ډېره زیاته ده. ولایتي اداره په دې کې سل په سلو کې ملامت ده. باید جواب وایي چې تاسو څنګه داسې یو پروسه اخلي، داسې خلکو ته په واک کې ورکوي چې هغه اصلا رسمیت نه لري، هغه یا ته داسې کسان په کې چې سواد نه لري، تاسو هغه ته ټوکانو د ویش پروسه هغه ته سپارئ. بلې
خو ګڼې صاحب، موږ نن هڅه وکړه چې د ولایتي چارواکو سره خبرې وکړو. زموږ خبریال هم وویل خو دوی خبرې نه کوي، ولې که چیرې مثلا یو بل مسله شوي دوی عاجل یو رسنیو ته خپل صوتي غږونه استوي، ولې دغه سي مهمه دغه سي بوګنون کې پیښه په اړه چې غواړي د افغانستان ټول خلک ترې خبر شي تر اوسه پورې چوپ دي. کراسو د خبرې ته
چې دوی نه کوي، هیڅ دوی د خبرې نه کوي. مونږ د ولس پاستاستو باندې دا پړه ور باندې اچو، دوی په دې کې ملامت دي. تاسو په زرګونو کسان څنګه دیو فوټبال یا د بسکشي میدان ته راغواړئ، هلته ورته ویزا ورکوئ؟ دا په کوم منطق باندې، دا په کوم استدلال باندې؟ د دې لپاره ډېر د حل لارې موجود دي، داسې د حل لارې موجود دي چې په ډېر سادهګۍ باندې مونږ کولای شو چې هره ورځ په زرګونو کسان ته ټوکن ورکړو، نه به چا سر پکې ماتې، نه به څوک پکې وژل شوی، نه به څوک چا ګریوان شکول شوی.
تاسو څه فکر کوئ چې ولې دومره ډېر کسان راټول شوي، په زرګونو کسان راټول شوي د پاکستان د ویزو د اخیستو لپاره؟ آیا علت دا و چې څو میاشتې د ویزې بهیر بند شوی و دا علت و، او که ډېر خلک غواړي ولاړ شي پاکستان ته؟
دلته دوه مختلف موضوعات دي. یو موضوع دا ده چې خلک ډیر وخت په افغانستان کې پاتې شو، دا خلک دي چالت تجارتونه لرل، دا خلک دي چالت خپلوي لرل، دا خلک دي چالت پاکستاني تابعیت دوی لرل، خو چې کله افغانستان ته راغله دوی باندې لاروته شو دلته پات شو. بل موضوع دا ده چې دا دوه ورځې په فیسبوک کې وینم چې د ننګرهار مدني فعالان او د ننګرهار رسنوي دفتر دوی دا خبري په فیسبوکونو کې چې دوه ورځې بعد تاسو د فوټبال میدان ته راشي، تذکره باید ولرئ، عکس باید ولرئ. دا شی تاسو فکر وکړئ چې په داسې یو هیواد کې چې څو میاشتې د پاکستان تګ راتګ ور باندې بند دی، او تاسو به دوه ورځې تر مخه داسې لرونه وکړئ، آیا هلته به زرګونه کسان راټول نه شي؟ فکر کوو چې والا پروسه به ډېره شفافه وي، پروسه به ډېره ساده وي. اما خبر نه و چې دا زرګونو خلک د کونړ نه، د نورستان نه، د لغمان، حتی د کابل نه،
بله،
کابل کې خلک په دې تمه و چې موږ ننګرهار ته لاړ شو، په ننګرهار کې ویزي واخلو. ټول یو ځم راټول شو، دغه پېښه هلته رامنځته شو.
د ختیز د همغږۍ د مرکز امرستیال مشر میرویس خوګنیو چې د جلال آباد د نننۍ پیښې په اړه خپل نظر سره شریکو. مخکې په راپور کې مو واورېدل چې د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګنیو وایي دا پیښه ځکه رامنځته شوله چې په زرګونو کسان راټول شوي وو، ګڼه ګوڼه جوړه کړې، او ویلي دي چې له دې پیښې وروسته به د ویزو د ویش لپاره په یو نوي طرزالعمل کار کوي.
ازادي خبری مجله اوري.
د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار وروستیو څرګندونو چې په پاکستان کې کړي خبرګونونه راپارولې، ښاغلي حکمتیار ویلي د اوسني حکومت پر ځای باید یو بل حکومت رامنځته شي، داسې حکومت چې د په وینا خپل واک وي او د چا لخوا تپل شوی نه وي. د حزب اسلامي مسولین د هغه د څرګندونو په اړه له خبرو کولو ډډه کوي، خو آیا د هغه دا ډول څرګندونې د هیواد د ملي ګټو پر زیان دي؟ نور جزئیات به د ازادي راډیو د خبريال امید زهیر مل پر پورت کې واورو.
دا د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار غږ دی چې په پاکستان کې رسنیو سره خبرو کې د افغانستان حکومت د سولې مخالف، بلواک او همدا ډول د بهرنیانو لاسپوڅه بللی. اوس د ګلبدین حکمتیار د دې څرګندونو په اړه بیا لا بیل خبرګونونه راپورته شوې دي. د حزب اسلامي مخکښ غړي او ویاندویان د حکمتیار د خبرو په اړه چوپ دي، خو پلویانې په یو ډول ننګه کوي. د افغانستان حکومت چې ګلبدین حکمتیار یې پر ځای دی او بل نظام دراتو غوښتنه کړي، رسمن په دې اړه چوپ دی. خو یو شمېر لوړپوړو چارواکو او اند جمهوری ریاست ویاندویانو په خپلو ټویټر پاڼو د حکمتیار دا نظر غندلی. په ستراتیژیکو او اماړیکو کې د جمهور رئیس غنی سلاکار وحید عمر ګلبدین حکمتیار ته په ځواب کې لیکلي، له اسلام آباد څخه د حکمتیار غږ د تاریخ تکرار او د نظام پرځولو یو بې پایلې غږ دی. د زیاتوي د دې تکراری خیانت په ځواب کې باید په یو صف کې راټول او پر ضد غږ پورته شي. په ورته وخت کې یو شمېر شنونکي پر حکمتیار د نیوکې په توګه وایي که اوسنی نظام خپلواک نه وي، ولې ورسره حزب اسلامي د سولې هوکړه لاسلیک کړه؟ له دوی یو شیر الله جبارخیل ازادي راډیو ته وویل، په یو داسې هیواد کې چې افغانان پر ځان د جګړې تحمیلونکي بولي، ته دا ډول خبرو کول د پښتنې وړ دي؟
دا د خپل خبرې نه دي، دا د ایسای خبرې دي، او د تک اصلا پاکستان ته دلته د ولس لپاره د سوال ور خبره ده.
خو د ګلبدین حکمتیار پلویان بیا د هغه څرګندونې د بیان ازادي او په یو ولسواک ټولنه کې د یو فرد نظر بولي. موږ هڅه وکړه چې د حزب اسلامي له ویاندویانو او همدا ډول مخکښو غړو سره اړیکه ونیسو، خو یو شمېر خبرو ته حاضر نشول او ځینې بیا اړیکې ته ځواب ورنه کړ. ګلبدین حکمتیار داسې مهال د اوسني نظام پر ځای د یو بل نظام د راتلو خبره کوي چې له دې وړاندې هم د موقت حکومت د راتلو په اړه دریځ نیولی و. خو د جمهوري ریاست ځواب ورته دا و چې افغانانو د ټاکنو په کولو سره په نورو بڼو حکومتونو ته د رد ځواب ورکړی دی. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
حاجی شیراسن د کنړ ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ نه خبرې کوو. دا چې زموږ په غازی آباد کې 8 مکتبونه موجود دي، او په دې کې یو لیسه، یو متوسطه، او یو منځنۍ ښوونځی تعمیر لري او دا نور ټول بې تعمیره بې سرپناه شنه اسمان لاندې درسونه وایي او کوم چې تعمیرونه لري په هغوی کښې نفوس ډېر زیات دی. هلکان بار بارانه او سرو غرمو ته ناست دي. هیله ده چې زموږ دا آواز لوړ پوړو چارواکو ته ورسوئ چې دوی ته تعمیرات جوړ کړي. وسلام په احترام.
خان محمد اسلام سره مو د هلمند ولایت د نادالي ولسوالۍ څخه دغه پیغام پرېږدم. دلته جنګونه ډېر زیات دي، لارې مکمل بند دي. د کندهار او هلمند لار بند ده، د ګراني ده. دلته د پلیو د کالکو حاصلات خلکو اخیستي دي چې په هېڅ هم نه خرڅېږي. حکومت طالبان باید ژر تر ژره دغه د کندهار او هلمند لار خلاصه کړي چې نرخونه سم شي او شان ارزانه شي. ډېر خلک بې کوره شوي دي او د سرپناه ځایونه خلک نه لري. نو هیله ده چې دغه جګړې ته نور د پای ټکی کښېږدي. نور مخنیوی سم د خدای په
خبر کوم د پاکستان روپئے روپئے
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دا ستاسو څو غږیز پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ ثبتوونکي ماشین کې مو پرېښي وو، او دا هم ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بېسیمه تسواتله شمېرې له لارې مو راستولي. قاسم ځواک له هلمند لیکي، د جلال آباد پېښه یوه لویه غمیزه ده او دا حالت موږ ته د منلو نه دی. په دې برخه کې د ناسم مدیریت له امله دا غمیزه رامنځته شوې او د پاکستان قونسلګرۍ هم ملامته ده چې دومره خلک راټول کړي وو. رحیم الله بابای له هرات لیکي، د جلال آباد د پېښې ډېره پړه د ولایتي ادارې په غاړه ده. کور مو ودان، نور وخت نه لرو چې ستاسو نور پیغامونه ولولو، خو یوه نړیواله موضوع راخلو. اروپایي هیوادونه د کورونا وایروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره سختو محدودیتونو ته دوام ورکوي. په ټوله نړۍ کې بیا د کورونا وایروس د پیښو زیاتېدو هم ډیر خلک او هم روغتیا پالان اندېښمن کړي. نور جزئیات د فریبا ظاهر پر پورت کې.
سره له دې چې ښکاري د ناروغانو د شی درملنې له کبله به د روان کال د لومړیو میاشتو په مقایسه په نړۍ کې د کورونا ویروس له کبله د مړینې سطح کمه وي، خو انګېرنه دا ده چې په روغتونونو کې د ځای کموالی ستونزه به ښایي په اروپا او امریکا متحده ایالاتو کې له یادې ناروغۍ څخه د مړو شمېر یو څه ډېر کړي. اسپانیا، ایټالیا، فرانسا او روسیا هغه هیوادونه دي چې په وروستیو اونیو کې د کورونا ویروس پیښې پکې ډېرې سوې دي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې هره ورځ په امریکا کې په منځني ډول د کورونا ویروس 240,000 نوې پیښې ثبتېدلې، خو په وروستیو اونیو کې دا شمېره شاوخوا 50,000 ته لوړه سوې ده. د ژمي په رارسېدو سره روغتیایي متخصصین خبرداری ورکوي چې ښایي سړه هوا چې له کبله یې خلک په سرپټو ځایونو کې اوسېږي د کورونا ویروس د پراخېدو سبب سي. په اروپا کې ودونه په پارله پسې ډول د نوې محدودیتونو د لګولو په حال کې دي. د چک جمهوریت د روغتیا وزیر رومان پریمولا د سې شنبې پر ورځ خبرداري ورکړ چې د دې هیواد حکومت شایي لا سخت محدودیتونه ولګوي. د چک جمهوریت روغتیایي چارواکو په وروستیو ورځو کې تر بل هر اروپایي هیواد د کورونا ویروس ډېر شمېرې ثبت کړې دي. د آیرلند حکومت هم خپل وګړو ته سپارښتنه کړې چې په کور کې پاتې شي. دا سپارښتنه چې د اکتوبر د 28مې له نیمې شپې څخه عملي شوه، په اروپا کې تر ټولو سخت اقدام ګڼل شوی. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم په هغه هیواد کې شدید محدودیتونه تطبیق کړي چې میلیونونه وګړي اغیزمنوي. فرانسې د اکتوبر پر 18مه د پاریس په ګډون په 9 ښارونو کې د یوې میاشتې لپاره ګرځبندیز اعلان کړ. دا اقدام پر 40 میلیونو وګړو تطبیق شو. بلجیم، اتریش، ایټالیا او سویس هم د محدودیتونو د سختولو په حال کې دي. دا اقدامات وروسته له هغه سوي چې اروپایي هیوادونو تیروني په دې وچې کې د کورونا ویروس د 40% ډیروالي خبر ورکړ. راپورونه ښیي چې په ټوله نړۍ کې تر 40 میلیونه او 15 لکه ډیر کسان په کورونا ویروس سخت سوي دي. د جانز هاپکنز پوهنتون شمیرې ښیي چې له همدې ناروغۍ څخه په نړۍ کې د مړینې شمیر تر 1,000,001 کسانو واوښت.
او د همدې خبري مجلې وروستۍ موضوع واتساپ چې د چټ یا خبرو په برخه کې یو مخکښ اپلیکیشن دی، غواړي چې د خپلو خدماتو ساحه لا پراخه کړي. نور به اسمت څاروان درته ووایي.
د انټرنیټ له امیدو سره د ډیرو خلکو د ټلیفون مصرف کم شوی دی، ځکه چې د مسنجر، واتس اپ، سکایپ، وایبر، ایمو او ګڼو نورو اپلیکیشنونو په وسیله وړیا خبرې کېدای شي. لدینو سربیگانو د سشکاری چې نن سبا ډیر افغانان له واتس اپ څخه کار اخلي. واتس اپ د سکایپ خلاف چې هم ویډیو او هم اډیو لري، یوازې اډیو یا ژغ لري، خو اوس واتس اپ غواړي چې د تصویري یا ویډیوي تماس خدمات هم وړاندې کړي. ټاکل شوی دی چې واتس اپ ژر د کمپیوټر له لارې د تصویري چټ یا خبرو اسانتیا په خپلو خدماتو کې زیاته کړي. تر اوسه څرګنده نه ده چې د واتس اپ ویډیوي تماس به هم د دغه اپلیکیشن د ژغ په شان ښه کیفیت ولري او کنه. طبیعي ده چې ویډیو یا تصویري تماس نسبتا قوي انټرنیټ ته اړتیا لري. ویل شوی دی چې د واتس اپ ویډیوي تماس به خپلو کاروونکو ته اجازه ورکړي چې هم مهاله له اتو تنه سره چټ وکړي. واتس اپ تر اوسه نه دی ویلي چې کله به د ویډیوي تماس خدمات پیل کړي.
په همدې سره د خبری مجله هم پای ته ورسېده. خو له ازادي راډیو سره اوسې ورستۍ خبری مجله پاتې ده چې زما همکار فرشته نگاه مختوری زله تاسو اجازه غواړم.
تشکر نوري صاحب، خسته نباشین و شام شما بخیر.